سلامونه خې چاري زه امید زهیر مالیم د دې سات خبرونه واوري. ایرانی رسنه یو د افغانستان په لویدیز کې د داعش خراسان څنګه د دوو تاجکستاني غړیو د نیولو خبر ورکړی دی. د ایران مهر خبری آژانس پرون د طالبانو د چارواکو له قوله لیکلي دا دوه تنه د دوی د امنیتي ځواکونو له لوري په نیمروز کې نیول شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې د کسانو غوښتل له نیمروز څخه کوټې ته ولاړ شي او هلته تروریستي روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي چې له څه باندې یوې میاشتې وروسته بیا په طالبانو خپل بریدونه پیل کړي دي. د جبهې انصار په خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې تېره شپه 8 بجې د کابل د ارتل پله په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر چې ګزمایي کوله په نښه کړي چې پکې یو تن وژلې او درې نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د جبهې وړاندې په یو خبر پاڼه کې د روژې د میاشتې په احترام په طالبانو د خپلو بریدونو توقف خبر ورکړی و. امریکایی رسنۍ دی او داسې افغان د نیولو خبر ورکوي چې نوم یې د ترهګرو په لیست کې شامل و. فاکس ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دا کس محمد کاروان نومیږي او د حزب اسلامي غړی دی. د ګوند د هغو حملو مسؤلیت منلی و چې پکې 9 امریکایي سرتیري وژل شوي و. دا بریدونه د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ په افغانستان کې شوي و چې پکې یو شمېر ملکي افغانان هم وژل شوي و. د فاکس ټلویزیون د راپور پر بنسټ محمد کاروان تر دې مخکې هم دوه ځله د امریکا او مکسیکو پر پوله نیول شوی و. د امریکا د کورنۍ امنیت چارواکي وایي محمد کاروان پخوا د ترهګرو په لیست کې نه و، خو څه کال د فبروري په میاشت د نوم په دې نوملړ کې داخل شو. بریټانیا د هغو هیوادونو په نوملړ کې پاکستان شامل کړی چې هلته د دوی د ادباو لپاره سفر خطرناک کړی. دا خبر پرون خپور شوی دی. د پاکستان په ګډون اوس د بریټانیا په دې نوملړ کې 24 هیوادونه شامل دي. په دې هیوادونو کې افغانستان هم دی او لاملونه یې جګړه، ترهګري، طبیعي پیښې، ککړه هوا او ټول هغه شیان دي چې چاته پکې د سر خطر متوجه دي. امریکا متحده ایالاتو د حماس پر څو چارواکو نوي بندیزونه لګولي دي. واشنگتن او اروپایي ټولنه حماس د وی تر هغره ډلې په توګه پیژني. د امریکا خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دا بندیزونه د حماس پر یو ویان او څو تنو هغو مشرانو لګیدلې دي چې د دې ډلې د بی پیلوټ الوتکو مسؤلین دي. د تر هغره یو اطلاعاتو په برخه کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین نیلسن وایي دا بندیزونه بعد حماس حادثې په ځانګړي ډول د سایبري جګړې او د بی پیلوټ الوتکو د جوړېدو په برخه کې ډېرې محدودې کړې. د ښاغلي نیلسن په خبره اروپایي ټولنه هم د حماس پر چارواکو تازه بندیزونه لګولي دي. او د اوکراین جمهور رئیس خبر ورکوي چې هالند له دې هیواد سره د 1 میلیارډ یورو پوځي مرسته کړې ده. ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې دا مرسته به د دې کال په ترڅ کې اوکراین ته وسپارل شي. د هالند صدر اعظم مارک روټ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې له دې نوې مرستې سره د روان کال په ترڅ کې له کیپ سره د هالند مرسته 3 میلیارډ ډالر ته رسیږي. روټ زیاته کړې چې هالند او شریکان چمتو دي چې هر ډول پوځي او دفاعي مرسته له اوکراین سره وکړي. د هالند صدر اعظم دا هم ویلي چې اوکراین باید له روسیې سره په جګړه کې بریالی شي چې د اروپا امنیت خوندي شي. دا خبرونه
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه می ومنئ. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته مو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنیو کې د زینو مشران لخوا له کشرانو سره د نامناسب چلند پکله خبرې شوې دي. لمک سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صفای. ملمات خره خلاص توي ستریم شي بخير اغلي
تاسو ټول خوږه ودون کو سلام او درنښت.
رازو دي ته چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ آرام فضا ساتل د څومره د هر وګړي حق دی چې باید د ته فضا آرام ووسی.
تاسو د پښتني پوزوبات په بایدو ما چې دلته انساني امنیت د خوندیتوب لپاره دوه ډوله امنیت مطرح کیږي، یو فردي امنیت دی او اجتماعي امنیت دی. د خلکو اجتماعي امنیت خو معمولا د حکومتونو دنده ده چې په هر هیواد کې هم په مرکزی ډول هم په سیمه ایزه توګه د خپل امنیتي نهادونو او خپل امنیتي کارکوونکو په واسطه باندې دغه امنیت تامینېږي. په اداراتو کې، په دولت کې، په عامه توګه، په ښارونو کې، په هر ځای کې د امنیت تامینېږي. اما په فردي شکل باندې هر وګړی د دې حق لري چې فردي امنیت ولري. هر فرد مسؤل دی چې د نورو فردي امنیت ته درناوی ولري، که هغه د ژبې له خوانه وي، که هغه د فزیکي اړخ له خوانه وي، او که هغه د روابطو د تامین له اړخه وي. باید د یو شخص فردي امنیت خوندي وي. په کورنیو کې فردي امنیت متاسفانه تر ډېره خوندي نه ده. دا ارتباط پیدا کوي د کور مشر ته یا د کور مسؤل ته، هغه څوک چې یوه کورنۍ مدیریت کوي. نو هغه کولی شي چې د هر فرد امنیت ته توجه وکړي، د هر فرد احساساتو ته، د هغه ارامتیا ته، د هغه غوښتنو ته توجه وکړي چې هغه څه ډول یو ژوند غواړي، څه ډول یوه فضا ځانته غواړي په یوې کورنۍ کې، او څه ډول د امنیت غوښتونکی ده د خپل په وړاندې او د خپل د چاپېریال چاپیریال په وړاندې متاسفانه دغه برخې ته توجه نشته تر ډیره، او دغسې نزاکتونه یا دغسې کلتور په نظر کې نه نیول کېږي په اکثرو کورنیو کې چې د یو فرد هغه خصوصي امنیت یا شخصي او فردي امنیت ته توجه وشي او هغه څه چې دی غواړي د هغه په خلاف باندې عمل ترسره نه شي په کورنیو کې، چې دا بیا متاسفانه ډېر منفي عکس العملونه له ځان سره لري.
لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني کورنیو کې مشرانو ته تر ډېر حده پورې درناوی شته، که هغه اولادونه وي، که په کور کې مثلا انګوري وي، هر څوک چې وي مشرانو ته درناوی شته. مګر په خوا کې دام لیدل کېږي چې هغه مشر ورځ تر بلې هغه درناوی چې ورته کېږي هغه راکمیږي. علت یې دا وي چې دای خپل برخورد له کشرانو سره سم نه کوي، حق ناحق توهینوي، حق ناحق یوه داسې خبرې ورته کوي چې هغه ټیټ راشي. تاسو په نظر دا د ده عادت کېدلی سي؟ غواړي خپل مشرتوب ثابت کا، غواړي هغه خپل دا ثابت کاتی زه هر څه یعنی زه اول لاس د ما باید ومنل سي؟ دا ډول مشران ولې دا کار کوي؟
مشران د خپل د مشرتوب نه د غلطه ګټه اخیستنې په توګه باندې هغه خپل مشرتوب په نور باندې تحمیلوي، په غلطه توګه باندې پر ځای د دې چې نورو ته د خدمت مصدر وګرځي، هغه د یو موزر شخص په توګه باندې ورته څرګندېږي، د داسې یو شخص په توګه چې نورو ته زیان رسیږي. نو په ځینو ځایونو کې البته متاسفانه شته ده، اما په ټوله کې باید ووایو چې مشرتوب دا ډېره یوه مقدس وظیفه ده، هم ډیره پر مسؤلیت وظیفه ده، که هغه په د کورنۍ په سطحه وي، که هغه د یوې ادارې په سطحه وي او یا د یو هیواد په سطحه وي. هغه مسؤلیتونه نشو درک کولی، یعنی کشان اکثره وخت په وړاندې مقابل کې واقع کیږي. نو مشران هم خپل هغه تعادل د لاسه ورکوي، بالاخره دی هم انسان ده، او کله چې تعادل خپل د لاسه ورکوي نو نورې ستونزې هم ورته پیدا کېدلی شي. چې په ټوله کې د کورنۍ درناوی، د کورنۍ تعداد چې په تربیې باندې په اخلاقو باندې ایښودل شوی وي، د مشر او کشر احترام او هغه شفقت موجود وي ترمنځ، دا بیا د دې لامل کېږي چې دغه کورنۍ باثباته وي تر اخره پورې. او دوی هغه اصول چې د یوې کورنۍ ایجاب کوي، هغه اصول په کورنۍ کې موجود وي، او د مشر احترام وي، د کشرانو باندې شفقت وي. پوهه او علم هغه عمده عامل دی چې په دې برخه کې ډېر ګټور تمامېدلی شي.
بله استاد، که په دغو کورنیو کې همیشه جار و جنجال وي، کومې بدې پایلې دا درلودلی سي؟ له رواني اړخه، له ټولنیز اړخه، تاسو دې کورنۍ فضا څه ډول ګورئ؟
کورنۍ کې د مشرانو احترام نه وي او په کشرانو شفقت نه وي، دغه کورنۍ ډېرې بې نظمه کورنۍ وي. په دغسې کورنیو کې شخړې ډېرې زیاتې وي، لفظي شخړې زیاتې وي، حتی فزیکي شخړې رامنځته کېږي. بالاخره کورنۍ تاوتریخوالي داسې حد ته رسېږي چې یو د بل په وړاندې ډېر اهم حقوق نقص کېږي، ډېر ارزښتونه نقص کېږي، تر پښو لاندې کېږي، او بالاخره دغسې کورنۍ پاشل کېږي. نو د دغه کورنیو چې په کورنیو کې نظم نه وي، ډسپلین نه وي، د مشرانو او کشرانو ترمنځ یوه ښه مهربانه صمیمانه اړیکه نه وي، د محبت اړیکه نه وي، نو متاسفانه چې دغسې کورنۍ په راز راستونزو باندې اخته کېږي. په دغسې کورنیو کې بیا په ځانګړې توګه مېرمنې ډېرې صدمه ویني، مېرمنې ډېرې زیانمنې کېږي، ځکه چې نشي کولی چې په داسې یوه سنتي ټولنه کې لکه افغانستان غوندې مېرمنې بیا خپل حقونه وغواړي، او که حقونه هم غواړي ورسره رسیدګي نه کېږي د ځینو عواملو له وجې. په دغسې کورنیو کې بیا مېرمنې ډېرې صدمه ویني متاسفانه.
بله، تاسو له مېرمنو نه یادونه وکړه چې په داسې کورنۍ کې دوی صدمه ویني. اکثره لیدل سوي کله چې یو هلک واده کوي، یو انجلۍ خپل کور ته راولي، نو لغه وروسته د مور و پلار برخورد سره بدلیږي. هغه ته واک نه ورکول کېږي چې په مسایلو کې تصمیم ونیسي. هغه چې هر څه وایي د مشرانو لخوا ورته ویل کېږي، دا د تا د ښځې خبرې دي، ستا خپلې خبرې نه دي. ورو ورو دغه نفر بې صلاحیته کېږي. حال داسې یو وخت د کور ټول مدیریت د همدغه ځوان د غاړې وه. دا څومره بد عواقب لري؟
زه فکر کوم مخکې له دې نه چې یو ځوان واده وکړي، اول باید د مېرمنې د حقونو او وجایبو باندې پوه شي. هر هغه ځوان چې واده کوي او هغه انجلۍ چې هغه عقد نکاح کوي د یو ځوان سره، دوی باید متقابل حقوق یو د بل پوه شي، تر څو نشي کولی چې په آینده کې د دوی ترمنځ داسې اختلافات یو د بل په وړاندې رامنځته کړي او یو د بل حقوق نقص کړي. هغه د نکاح عقد چې دایمي عقد ده او رضایي عقد ده، دا په مسلمه توګه په صحیح ډول سره پر مخ لاړ شي او د دې ترمنځ دغسې تاوتریخوالی رامنځته نه شي او بالاخره جدایي رامنځته نه شي. نو بهتره دا ده په لومړي قدم کې چې دغسې ځوانان چې غواړي دوی خپل عقد کا منعقد کړي، دوی باید یو د بل په وړاندې اول یو د بل حقوق درک کړي. دوهم قدم کې د کور مشران هغه چې خپل د زوی لپاره ناوې راولي خپل کور ته، هغه باید لور وګڼي، د هغې درناوی وکړي، د هغې ته د انسان په سترګه وګوري، انساني کرامت حفظ شي او هغې سره تاوتریخوالی ونه شي. متاسفانه په کورنیو کې دغسې نه ده. اکثرا د هلک مور چې د انجلۍ یا د انګور خواښې ویل کېږي، هغه دغې انګور سره خپل د لور په سترګه نه ګوري. د داسې یو شخص په توګه چې د دې کور ته راغلی ده او انسان د انساني کرامت یې ورته نه حفظ کوي، دا اکثرا د ناپوهۍ له وجې رامنځته کېږي. او دویم عامل یې زمونږ غلط رسمونه او رواجونه کېدای شي وي، چې دا هم ډېر مؤثره تمامېدلی شي د کورنیو په تاوتریخوالو باندې. متاسفانه نو هغه کورنۍ چې انګور راولي، هغې ته باید د لور په سترګه وګوري او خپل زوی ته وخت ورکړي، اختیار ورکړي، تر څو هغه آزادانه د خپل د مېرمنې سره ژوند وکړي، د خپل د مېرمنې حقونه ادا کړي، او په هغه غوښتنې چې مېرمنې لري، چې نه هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې حق یې د خپل مېړه باندې، هغه باید خاوند یې ورته ورکړي، او یو ځوان باید په دې برخه کې پوره او آزادانه تصمیم ونیسي. مشرانو ته لازمه ده چې خپل زوی درک کړي په دغه قسمت کې، او پرېږدي چې د خپل د مېرمنې سره خوشحاله او آزادانه ژوند ولري، هغه رقم چې دوی غواړي چې ژوند وکړي او خپل فامیل تشکیل کړي.
بله، که چیرې مشران دا موضوع په نظر کې نه نیسي، بل اخره دغه ځوانان هم دې ته مجبوره کوي چې د دوی په وړاندې به احترامي وکړي چې نه باید دا کار وسی، دا هلته بیا بیرته څوک ملامتیږي؟
دلته دوباره خواب ملامتیږي. هر ځوان چې د خپل د مېرمنې په حقونو باندې نه پوهېږي، دا د ده په ناپوهۍ باندې دلالت کوي، ځکه دی چې نه پوهېږي چې زما حق څه شی ده او د مېرمنې حق مې څه شی ده، نو دی دفاع هم نشي کولای. په دې برخه کې دی ملامتیږي، دی باید ځان پوه کړي په دې باندې. او په دوهم قدم کې بیا مشران هم ملامت دي چې خپل ځوانانو ته د دې زمینه نه مساعدوي، د دې وخت نه ورکوي چې هغه ځوان د خپل ځان په اړه باندې آزادانه تصمیم ونیسي او خپل ځان پوه کړي په دغه مسایلو باندې، او دی پوهېږي چې زما د مېرمنې حقونه څه شی دي، او زما د کور د مشرانو حقونه څه شی دي، د ورور خور همدارنګه مور پلار د دوی هر یو ځای درک کړي، او ځوان بیا بالاخره کولی شي چې یوه ښه کورنۍ رامنځته کړي. که چېرې دغه آزادي او دغه متقابل درناوی او حقوق درک نه شي په یو فامیل کې، طبعا چې شخړې منځته راځي او دواړه خواوې بیا پکې ملامتېږي.
بله، واضح خبره ده چې کله ماشومان په دې کور کې نړۍ ته راځي، له ماشومتوب نه جار و جنجال ګوري د نیکو د نیا او د مور پلار ترمنځ، دوی څه ډول بیا تربیه کیږي؟
د کور د ماشومانو تربیه یو ډیره مهمه موضوع او ډیر لوی مبحث ده، ځکه د کور ماشومانو ته د تربیه مصداقونه مؤلفه دا ډیر زیات دي، او په دې باندې علماو ډیر بحثونه کړي دي. په کورنۍ کې د اولاد د تربیه لپاره هم داخلي محیط ورته برابرول غواړي، هم باندنی محیط د کور نه ده هم ورته برابرول غواړي، ځکه له یوې خوا د اولاد په تربیه کې د ماشومانو داخلي قواوې ډېرې مؤثره دي چې د پلار نه په ارث باندې وړي، او په دوهم قدم کې باندنۍ قواوې چې هغه محیط د هغه د ماشومانو په تربیه کې ډېرې مؤثره دي. باندنۍ قواوې تر ډېره تر شپېته اویا فیصده پورې د یو ماشوم په تربیه کې رول لري. که چېرې کورنۍ محیط یې جوړي، که چېرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه وي، صمیمیت محبت او متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره دا موجود وي، نو طبعا دغه ماشومان ښه تربیه کیږي. او کچېرې دغه کورنۍ په خپل منځ کې مثلا شخړې ولري، تاوتریخوالی ولري، نو طبعا دا د ماشومانو په ذهنونو باندې ډېره بده اغیزه لرلی شي. ماشوم هغه څه چې لویان یې وایي نشي زده کولی، مګر هغه څه چې لویان یې ترسره کوي هغه مستقیم اغیزه پرې لرلی شي، ځکه ماشوم ذهن دې ته آماده نه وي چې د لویانو خبره درک کړي، اما ذهن دې ته آماده وي چې یو عمل ترسره کیږي هغه په خپل ذهن کې ځای کړي. نو کوشش باید چې د ماشومانو په وړاندې ښه عمل ترسره شي، ښه خبرې ترسره شي، د مینې او محبت سلوک موجود وي، متقابل احترام سلوک موجود وي. په دوهم قدم کې هغه باندنی محیط دی چې دا په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري. کله چې ماشوم لویږي محیط ته وړاندې کېږي، نو هلته د خپلو همزولو سره هلته لوبو باندې اخته کېږي. دغه همزولي څوک دي، څه ډول تربیه شوي دي، او آیا رواني ستونزې خو نه لري دغه همزولي؟ ځکه که چېرې یو ماشوم رواني ستونزه ولري، د ده اغېز په نورو ماشومانو مستقیم ده، او مستقیما اغېزه لرلی شي نور ماشومان هم کولی شي چې په رواني ستونزو باندې اخته کړي. نو دا ډېره مهمه خبره ده چې محیط څه ډول ده، څه ډول محیط ته یو ماشوم وړاندې کېږي. د کورنۍ مشران باید په دې برخه کې پوره توجه ولري او د خپل د ماشومانو نه باخبره وي.
بله استاد، ځینې کسان عادت شوي هماغسي وي، له ځوانۍ نه بیا ځوانۍ نه وروسته پاخه عمر ته رسېږي، بیا پسې سپینګیري سي یا سپینسري سي، دوی همیشه په نورو باندې حاکمیت وکړه. اته اول کورنۍ نه بیرون کوم کسان چې دي، اترز وي سو دي، خاله زوی سو، خورس و ورور سو، چې کورنۍ جلا دي، له دوی سره همیشه په شخړه کې عادت یي چې همیشه یو مقابل کس ولري چې له د سره دای پلانجه کې وسی. بیا کې څوکرته نیوي بیا نورځي خپل د کور مانست، اته خپل اولاد سره هم دسي برخورد کوي، او په هیڅ نه و د چا خبره نه اوري. البته دا د یو شمیر اوریدونکو پوښتنې دي، سلمونه یې کړي ستاسې له کارپوهانو نه وکړئ تر څو موږ ته ځواب راکړي. داسې کس سره څه باید وسي؟
همدغه خلک، همدغه ډول خلک چې د نورو له نارامۍ نه خوند اخلي، یا مثلا نورو سره له شخړې نه خوند اخلي، یا عادت یې په دغسې یو عمل باندې، دا متاسفانه دا ارتباط پیدا کوي کورنۍ تربیې ته، چې په کور کې په محیط کې څه ډول تربیه شوی ده. دغه ډول انسانان حتی ډېرو لویو جرایمو ته هم لاس اچولی شي، او ډېر لوی جرایم هم ترسره کولی شي، بالاخره ټولنه کې د یو مجرم په توګه څرګندېدلی شي. ده نو کورنۍ محیط دا ډېر مهم ده. د کورنیو د غړو ترمنځ اړیکې، روابط دا ډېر مهم دي، او دا په ماشومانو باندې مستقیم اغېزه لرلی شي. هغه ماشومان چې په خشنو کورنیو کې، په د تاوتریخوالي ډکو کورنیو کې هغه تربیه شوي وي، هغه متاسفانه دغه ډول شخړې ورته عادت وي، او که چېرې دا شخړه ونه کړي، مثلا د ده ذهن بیا نارامه وي، او ذهن همیشه دا غواړي چې باید، لکه یو معتاد چې احتیاط ته ضرورت لري، مخدره توکو ته ضرورت لري، دغسې یو رواني مریض هم هغه څه چې د ده رواني غواړي، او هغه شخړې چې غواړي، هغه ورته ضرورت لري، او بالاخره دا د ټولنې لپاره ډېر زیانمنونکی شخص تمامېدلی شي، او حتی لویو جرایمو ته لاس اچولی شي. د دې عمده عامل کورنۍ تاوتریخوالی دي، چې د نارینه او د مېرمنې ترمنځ په کورنیو کې، یا د مور او پلار ترمنځ ترسره کېږي، او بالاخره دا مستقیم اغېز لري په ماشومانو باندې، او دغسې ماشومان بیا ټولنې ته وړاندې کېږي.
بله، اوس له دغه کس سره څه رقم ځوان باید مخکې لاړ سي، څه رقم چارچلن باید د سره وسي، یا څه رقم خلک ځان ورنه وساتي؟
دغه ډول خلک لومړی باید تداوي شي په عمومي توګه، په کلي توګه سره د صحي برخې په پروګرامونو کې دغسې تداوي باید موجوده وي، کلنۍ پروګرامونو کې، او په کلنیو طرحو کې د صحي برخې باید دغه ډول کسانو ته باید د تداوي امکانات برابر وي، او برابر شي ورته، که دوی د محاکمو لخوا نه ورته معرفي کېږي، د امنیتي نهادونو لخوا نه معرفي کېږي، یا مثلا د کورنیو لخوا نه معرفي کېږي. د دوی د تداوي لپاره باید بهترینه زمینه مساعده وي، ترڅو مخکې له دې نه چې دوی د چا ژوند کې داخل شي، یا مثلا یو ځوان چې دغسې ډول ناروغي لري، دا په حقیقت کې یوه ډېره ستره رواني ناروغي ده. نو که چېرې دغسې یو ځوان چې ناروغي لري، مخکې له دې نه چې دا د یو چا سره نکاح وکړي، یا مثلا د یو ګډ ژوند منځ سره وي، دا باید لومړی تداوي شي. اسلام هم د دغه ډول افراد اشخاصو په باره کې ډېر واضح لیدلوری لري. د اخد نکاح حکم دلته بیا حرام ده. دلته هغه څوک چې مشکل لري رواني، یا مثلا همیشه میرمنه وهی ټکی فزیکی شخړې ورسره کوي، دلته اسلام او اسلامي فقه په دې برخه کې واضح لیدلوری لري چې دغه ډول اشخاص لپاره نکاح حرام ده. یعنی دوی باید نکاح ونه کړي، ځکه جانب د مقابل ته دوی ضرر رسولی شي، حتی وژلی هم شي که چیرې د رواني حالت ډېر لوړ وي او مریضی ډیر خطرناک وي، نو دوی حتی جانب د مقابل وژلی هم شي. نو مخکې له دې نه چې دغه ډول افراد ګډ ژوند ته ورداخل شي، مور او پلار یې باید دوی تداوي کړي. که د مور او پلار په اختیار کې وي باید مور او پلار یې تداوي کړي، که د حکومت په اختیار کې وي حکومت باید تداوي کړي دغه ډول اشخاص.
بله، اوس که راستو دې ته چې که تر دې حده پورې هم یو څوک نه وي رسېدلي، لکه موږ او تاسې خبرې وکړې، صرف هغه غواړي خپل پامه خبره سیاست وښيي، خپل قدرت وښيي، بد خلقي کوي په چاپېریال کې، په ټولنه کې، په کورنۍ کې، او عقل په ځای د ښه پوهېږي زه مناسب کار نه کوم، داسې کسانو ته به استاد د تاسو مشوره څه وي؟
حد او حدود د ټولو معلوم وي. کله چې عقد نکاح مطرح کېږي، د عقد نکاح د انعقاد سره، د منعقد کېدو سره، د دواړو خواوو وجایب او مسؤلیتونه څرګندېږي. که چېرې یو ځوان یا د کورنۍ مشر مثلا دغه ډول حقوقو ته درناوی نه لري او دغه ډول حقوق نقص کوي، نو کولی شي چې مقابل لوری هغه بالاخره شکایت وکړي، یا مثلا کولی شي چې د کورنۍ مشران راوغواړي کینی او دغه ډول ظلم چې په کور کې روان کړی وي، دغه ډول ظلم او بې عدالتۍ مخه ونیول شي، او نور مشران چې دواړو طرفو وي هغوی کولی شي چې په دې برخه کې مؤثر تمام شي او د دغسې ډول ظلم مخه ونیول شي. دغه مسایل په خبرو باندې تر ډېره حل کېدلی شي، او کولی شي چې د دواړو خواوو نه مصلح کسان، پوه کسان او صادقه کسان انتخاب شي، ترڅو د دوی دغه ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنۍ کې د زینو مشران لخوا لکه کشرانو سره د نامناسب چلند پاکله خبري وشوه. لمو سره په خبرونه کې میلمه و په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی، تربیه پرځای کې چې هست الله بمال او ملګری.
I'm not afraid. فیصلوم از خفاد حجایلو فیصلوم از خفاد پترلوم مكتبوم از خفاد پترلوم مكتبوم از خفاد
وما ورس دا ونی مهم او پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرون کو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی له تودو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره لبلې زاویې د شننې ومې ورس کوربې. نن خبرېږي چې ننګرهار کې محصلینو ډرون الوتکه جوړه کړې ده. خو د همدې پوهنتون یوه سرچینه وایي چې دا الوتکه له هندي پروژې کاپي شوې ده. پاکستان کې بیا له هغو زړورو غلو هم خبرېږي چې له نظامي ځواکونو یې ټانک تختولی دی. د تصفیې کمیسیون په کارونو د طالبانو له نیوکو هم خبرېږي او له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د جمهوري نظام د اداراتو اکاونټونه د پاکستاني شمیرو لخوا څنګه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سره ټکي. پاکستان او ٹی ٹی پی ته د طالبانو مشورې. د طالبانو د داخله وزارت مرستیال وایي جګړه نظامونه ړنګوي، پاکستان کې د سوله ییز حل راشي. پاکستان وایي مشورې مره کوي، ٹی ٹی پی وځپي.
حمایت چې د پاکستان فوجانو دی او نه کړی دی نو د هغې و دپاره دې ته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې و دپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار دی نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
ګوندونو ته د طالبانو د عدلي وزیر خبرداري وایي د ګوند اخیستل نوم افغانستان کې جرم دی. ګوندونه وایي دا دیکتاتوري ده، طالبان خپل څو ګوندونه دي.
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده.
تاسو کوم رسمیت لري چې تاسو وایي چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي؟ هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه.
له ښوونځي وروسته د نجونو د کورسونو تړل طالبان دلیل نه وایي، خو کابل کې کورسونه وایي نجونو ته له تدریس منع شوي دي. فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبان اخر څه غواړي ثابت کړي.
سوچ لیکانو ماته لچ مونږ خپل هیله لا لاس ور کړی دی. مونږ په رواني تکلیفونو اخته سوي یو. مونږه مکتبونه درسونه په خوب کې وینو، مونږ دا وینو چې مونږ خوانځي فرانسل سوي د خوانځي ته زو یوې راتویل چې زه خوانځي ته زم هر وخت ارش په زخو پینو خوانځي ته زم خو ما حاکم نظام منی کوي او زه په جړه کور ته راځم او ډیره نا امیده یم.
نو غواړي ټولنې ته یو افغان مور داسې یو بچی وړاندې کړي چې هغه د علم په زینت یا په رڼا باندې منور وي، افغانستان راپورته کړي. دو غواړي چې ټول عمر دا ولس په تیارو کې او په بېسوادۍ کې وساتي او دوی خپله بقا د افغانستان د ولسونو په بېسوادۍ کې ویني.
او په کابل کې د قران کریم د تاریخي نسخو نندارتون